द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شور ورځ د کال 2018 اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمی افغانستان کې تا واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته ځاښ په خومن هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. هند پاکستان ته ویلي د دینه د سترګې نه اړوي چې د ترخګرۍ به د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو کوم بد اغیز نه وي. افغانستان په پوله د ډزو پر سر د پاکستان سفیر ته په کابل کې احتجاج کړی او د شام په الیپو ښار کې د یاغي وسلوالو په اړو هوایی بمباری کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. راځو د خبرونو تفصیل ته. هند پاکستان ته خبر ورکړی چې د دې نه د سترګې نه اړوي چې د ترهګرۍ به د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو کوم بد اغیز نه وي. د هند سرخار نوې دلی کې د هند خارجه چارو سکتر اس جی شنکر ویلي چې د پاکستان په خاوره به هیڅکله هم ترخګر دې ته پرې نږدي چې د هند پر ضد حملې وکړي. نوموړي دا خبرې د خپل پاکستاني همنصب اعزاز چودري سره د لیدو کتو په وخت کړي دي. د هند په پټانکوټ هوایی اډه باندې د برید وروستو د څو میاشتو د ځنډ نه پس دا خبرې د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ په نوې دلی کې شوې دي. د پاکستان خارجه سکتر چې د هارټ آف ایشیا یا د آسیا د زړه په نوم غونډه کې د برخه اخستو په وخت یو اړخته د هند خارجه سکتر سره دغه ناسته کړې ده. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د دواړو چارواکو ترمنځ ګټورې خبرې شوې او د کشمیر د لانجې ترڅنګ یو شمیر موضوعګانو باندې بحث شوی دی. د پاکستان خارجه سکتر د خبرو اترو په وخت ویلي چې کشمیر اوس هم د دواړو ملکونو ترمنځ بنیادي ستونزه ده. د پاکستان داخله وزیر ویلي چې غربي نړۍ دې د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې اسلامي ملکونو په هم په اعتماد کې واخلي او په سیمه ییزه توګه دې د ترخګرۍ د ختمون لپاره لار خپله کړی شي. نوموړي په لندن کې د پاکستان داخله چارو وزیر چودن سر علی خان په لندن کې د نړیوالو چارو د څېړنې په یو مرکز کې د وینا په وخت دا خبرې کړي دي. د ویلي دي چې د ترخګرۍ سره د اسلام هیڅ تړون نشته او مذهب پورې دا تړل بدمرغي ده. زیاته کړه چې غربي نړۍ ته پکار دي چې د خپلې تګلارې سره د ترخګرۍ ستونزې د حل کولو پر ځای دې ځایي تګلاره هم خپله کړی شي. چودن سر دعوه وکړه چې د تیر کال په مقابل پاکستان کې 38% په ترخګره پیښو کې کمی راغلی دی او ځانمرګي بریدونه 13% رقم شوي دي. د ویلي چې په تیرو 18 میاشتو کې په ګرد ملک 14,000 د استخباراتي ادارو په مرسته عملیات ترسره کړی شوي دي. د ویلي چې د ملک پوځ او سیاسي واکمن د ترخګرۍ پر ضد په یوه پاڼه دي. افغانستان په پوله د ډزو پر سر د پاکستان سفیر په کابل کې احتجاجن رابللی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین خارجه وزارت ته رابلل شوی و او ورته په ننګرهار کې د پاکستان لخوا ډزو باندې احتجاج وکړی شو. دغه ډزو کې یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ په دوه ځایونو کې درنه وسله کارولې او دغه سیمې ګوشته او لالپور خوځل شوی دي. د دې نه یو ورځ وړاندې پاکستان ویلي وو چې د مومندو په سیمه کې د افغانستان له اړخه د وسلوالو لخوا په ډزو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د افغانستان نایب صدر عبدالرشید دوستم ته امریکایانو د ویزې د نه ورکولو په خبره افغان چارواکو د هغه امریکا ته د تګ پلان ختم کړی دی. نوموړی د ملک په شمالي اړخ کې یو لوی جنګسالار پاتې شوی او دې وخت هم د ملک په سیاست کې لوی رول لري. نوموړي د افغان طالبانو د واک ختمولو په وخت د امریکایي پوځ سره غټ لاس کړی و. تیر کال د چیچنیا ته تللی و او هلته نه په واپسۍ مسکو کې هڅار شوی و، چرته چې ده د روس سره د زړو تعلقاتو د تازه کولو ژمنې کړې وې. د شام په الیپو ښار کې د یاغي وسلوالو په اډو هوایی بمباری کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د سپین هیلمټ په نوم د ولسي تحفظ ادارې ویلي چې د الیپو په مرکزي ښار باندې هوایی بمباری کې 14 کسان وژل شوي دي. دی وایي چې جازونه بازارونه او نور آبادی سیمې په هدف کوي او وایي چې د دوی هم پکې یو کس وژل شوی دی. تر دې وخته دا معلوم نه ده چې دا تازه حملې د شام پوځ ترسره کړي او که نه د دوی ملګري ملک روس د روس جنگي جازونو دغه بمباری کړي دي. د امریکا د فوج یو جرنیل ویلي چې عراق او شام ته د خارج نتلونکو داعش پلویانو په تګ کې تر ډېر حده کمی راغلی دی. جنرال پیټر ګرسټن چې داعش وایي چې داعش پر ضد د عملیاتو استخباراتي چارو مشر دی وای چې د تیر کال په مقابل سخت کال د خارج نتلونکو د دایش جنگیالو شمیره ډیره رقم شوې ده. د ویلي کله چې د خپل څوکۍ سنبال کړه هغه وخت تر 1500 څخه 2000 پورې خارجي وسلوال شام او عراق ته د میاشتې په حساب تلل، ولی اوس دغه شمیره تر 200 پورې د میاشتې په حساب رقم شوې ده. د زیاته کړه چې اوس دایش خپلو وسلوالو ته معاش هم په ورکولو کې پاتې راغلی دی. ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیور ریډیو سهرنۍ خپرونو ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډي سي نه غوږ یې، او د خبري خپرونې په سر کې ځو. د پاکستان او هند په حق لباندې یو راپور پلو ته هند پاکستان ته ویلي دي چې د دې نه د سترګې نه اړوي چې د ترخه ګرۍ به د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو باندې کوم بد اغیز نه وي. دا خبرې د هند د خارجه چارو سکتر تیره ورځ په نوې دلی کې د پاکستان خارجه سکتر ته د یوې غونډې پر مهال کړې دي. په دغه حق لبانی نور تفصیل زمونږ همکار نوشروان خلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د هند خارجه دفتر میډیا ته ورکړی شوی بیان کې ویلي دي، د هند خارجه سکتر ایس جی شنکر د پاکستان خارجه سکتر ته ویلي دي باید د دې خبرې نه انکار ونشي چې د پاکستان په خوره ترهګرې ډلې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې اغیزمنه کوي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نامه نوې ډیلی کې د غونډې ترڅنګ د هند او پاکستان خارجه سکترانو اعزاز چودھری او ایس جی شنکر ترمنځ مهم ملاقات شوې ده. مطبوعات وایي د هند خارجه سکتر پاکستانی همسیال سره د خبرو په وخت د پټانکوټ او ممبئی د بریدونو پلټنو او په دې کې د ککړو ترهګرو په ضد د فوري مقدماتو چلولو غوښتنه هم وکړه. په هند کې د پاکستان های کمیشن لخوا هم د دغه ملاقات په اړه یو بیان میډیا ته ورکړی شوی دی چې پکې ویلي شوی دی پاکستان هند د گرفتار کړی شوی را ایجنټ کلبوشن جادو د هلو زلو او په بلوچستان او کراچۍ کې د هند استخباراتي ادارې را د سرګرمو او په ترهګرۍ کې د ککړېدو د اندېښنو نه هم خبر کړو. مطبوعات د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو ترمنځ دغه ملاقات ته ډیر اهمیت ورکوي. تیر کال اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نامه هم د یوې غونډې په مهال د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر ششما سوراج ترمنځ ملاقات کې د روان کال په جنوري کې د دواړو ملکونو ترمنځ په موجوده شخړو باندې د بیا لیدو فیصله شوې وه، خو د هند پټانکوټ سیمه کې په هوایي ډګر د برید وروسته دغه ملاقات بیا ځنډول شوی و، ځکه چې هند تور لګولی و د دغه برید پلان د پاکستان په خوره جوړ شوی و او د پاکستان تندروه ډله جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر نوم یې پکې اخیستی و. د دغه وروسته پاکستان ویلی و مولانا مسعود اظهر د پاکستان پولیسو د هند تورونو وروسته خپل حفاظتي څارنه کې اخیستی دی. هند د مولانا مسعود اظهر په خلاف مقدمه هم درج کړې ده او پاکستان په دغه پیخه د پلټنو لپاره یو ټیم هم جوړ کړی دی چې د هند سفر یې هم کړی دی. هند د پاکستان د یوې بلې تندرو وسلوالې ډلې لشکر طیبه د هلو زلو په اړه اندېښنې هم لري. په دغه ډلې د ممبئی د بریدونو تور لګوي. جیش محمد او لشکر طیبه دواړه ډلې د پاکستان پنجاب سویلي سیمو کې مرکزونه لري او د پاکستان میډیا کې بیانونه هم ورکوي. د امریکا او هند ترڅنګ د پاکستان لخوا هم په دغه ډلو بندیزونه لګېدلي دي، خو د دې باوجود بیا هم د دغه ډلو مشران په ښکاره توګه نه یوازې دا چې د پاکستان ټولو ښارونو ته کلو تلی راتلی شي، بلکې اکثره لوی لوی غونډو ته ویناګانې هم کوي او د فلاحي ادارو په نوم اکثره د قدرتي افتونو په وخت په متاثره سیمو کې په هلو ځلو لیدل کیږي. د تیر ګل په ورځ د امریکا په یوې وتلې ورځپاڼه وال سټریټ جرنال کې یو رپورټ هم چاپ شوی و چې پکې لیکل شوی و د پنجاب بهاولپور سیمه کې د پټانکوټ برید تورن ډله جیش محمد ښکاره هلې ځلې کوي او د پاکستان د پوځ یوې چوڼې په موجودګۍ کې لوی مرکز جوړولو باندې کار هم روان کړی دی، خو د پاکستان د پوځ لخوا په دغه سیمو کې د وسلوالو ترهګره ګرځول شوي ډلو په ضد د پوځي عملیاتو د لاندې دغه ډلو باندې تر اوسه لاس نه دی اچول شوی. د هند ترڅنګ د افغانستان حکومت هم په پاکستان باندې د حقانی ډلې او افغان طالبانو ترڅنګ هغه نورو ډلو سره د مرستو تورونه لګوي چې افغانستان کې په ناامنۍ کې لاس لري، خو پاکستان د هند او افغانستان دغه تورونه همیشه رد کړي دي او وایي پاکستان خپلو ګاونډي هیوادونو سره پوره نه اړیکې ساتل غواړي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د افغانستان خارجه وزارت تیر ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر احتجاجن را بلل او د پاکستان او د افغانستان په شریک پوله د پاکستان له اړخه په ډزو کې د یو افغان پولیس ته وجل کېدو او دوو په جوبل کېدو باندې هغې احتجاج کړی دی. دا په داسې حال چې د دغې یو ورځ وړاندې پاکستان ویلی و چې د مومندو په سیمه کې د افغانستان له اړخه د وسلوالو لخوا په ډزو کې د دوی یو عسکر وجل شوی او درې ژوبل شوي وو. په دې باندې نور تفصیل تاسې ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
افغانستان په خپل سیمه ننګرهار باندې د پاکستانی قواو لخوا شوې بمباری پر سر د پاکستان سفیر ته خپل احتجاج کړی. افغانستان په پاکستان تور لګوي چې دوی په یاد سیمه درنه بمباری کړې وه چې په نتیجه کې د افغانستان تر مخه د دوی یو پولیسواله مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان په انتظامی چارو نائب خارجه وزیر ښاغلی نصیر احمد اندیشا د پاکستان استازی ابرار حسین ته احتجاج کړی. پاکستان د ننګرهار ایالت په دوه سیمو ګوشته او لالپور د درنې وسلې چې توپخانه هم پکې شامله وه بېدریغه استعمال کړی. افغانستان دا ګام پسته دې پورته کړی چې دوه ورځې وړاندې پاکستان ویلي وو چې د افغانستان د طرف نه مشکوک یاغیانو په مومند ایجنسۍ کې د پاکستانی عسکرو یو پوسته باندې د ماټرو برید کړی وو چې پترس کې یو پاکستانی فوزی مړ او درې نور جوبل شوي وو. د پاکستانی چارواکو تر مخه د اتوار په شپه د مومندو بایزای سب ډویژن کې د دوی یو پوستا د افغانستان له اړخه یاغیانو په ماټر ګولو وویشتله او د اتوار په سهار یې بیا په دوی د درنې وسلې برید وکړو. پس د دې د امنیتي عسکرو د بم ناکاره کولو عمله د یو آی ډي یا په ځمکه باندې خخ بم هم ښکار شوه چې یو د اف سي عسکر پکې مړ او بل جوبل شو. د دواړو په خپړه د طالبانو جماعت الاحرار یاغي ډلې منلې وه چې په خپل یو بیان کې ویل دغه کاروایانو کې د دوی سلور وسلوال جوبل شوي هم دي. د پاکستان لپاره افغان استازي دغه پیخه غندلې وه او ویلي وو دا برید په داسې مهال شوی چې افغانستان په خپله د 19 اپریل ترهګر برید ویر مانځه په کم کې چې سلور شپېته کسان وجلي شوي وو. افغان وزیر ښاغلی اندیشه د پاکستان څخه غوښتلی چې د دوی د سرحدونو سرغړونه دې ودروي چې د دواړو هیوادونو تعلقات نور خراب نشي. پاکستانی امنیتي چارواکي دریج لري چې د پاکستان ټول یاغي ډلې افغانستان اړخ ته پټې شوي او دغلته خپلې کاروایانې کوي. افغانستان د پاکستان سفیر په داسې مهال هم راغوښتي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر په خراب ډګر ولاړ دي. افغان صدر اشرف غنی په تیرو ورځو کې خپل پارلیماني وینا کې ویلي وو چې طالب وسلوالو ډلو سره خبرو اترو کې نور د پاکستان کومک ته اړتیا نه لري او باید چې پاکستان په خپل خبره پراته افغان طالب وسلوالو خلاف کاروایی وکړي. افغانستان د طالب وسلوالو لخوا امن مذاکراتو نه په شا کېدو او خپل بریدونو کې نور تیزوالی راوستو پر سر ډیر خوشاله نه دی.
په افغانستان کې د ناتو عسکرو لخوا د داعش وسلوال ډلې پر ضد باندې په عملیاتو کې تیزوالی راغلی دی او دغه عملیات د ملک په مختلفو سیمو کې شروع دي چې د افغانستان د پوځ سره د مرستې په اړه کې دغه عملیات ترسره کوي. په دې باندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ څو شېبې وړاندې تفصیل ویلی دی. زمونږ بل همکار زاهد خټک ته نو راځي چې دغه ته وکړو.
زه به د اعلامیې لږ نور جزئیات هم درته ووایم چې وایي د دغه ډلې درې کسان په پروان کې، دوه په خوست کې، یو په کابل او بل یې په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي. د کاتې ماموریت خبر پاڼه وایي که هر څوک د دغه کسانو او یا د هغو د ځای ځایګي په اړه معلومات لري له هغوی سره دې اړیکه ونیسي. په اعلامیه کې د اړیکې شمیره هم ورکول شوې ده چې څه دا ډول ده: 0022103 9 6. خو په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه کسان د څه ډول بریدونو پلانونه نیسی او دا چې دغه کسان ټول افغانان دي که بهرنیان هم پاکستان. د حکانی شبکه یو خطرناک شبکه یادیږي، لکه څنګه چې تاسو پښتنه وکړه، په افغان حکومت او بهرنیانو باندې د کوي او پیچلو بریدونو او سلګونو افغانانو په وژلو دغه ډله تورنه ده. نړیوال ځواکونو د اعلامیه په داسې مهال خبره کړې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې شاوخوا اویا کسان ووژل سو او په سلګونو نور ژوبل سو. له دغه برید وروسته ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ افغان ځواکونو ته امر ورکړ چې پر طالبانو د ساحه تنګه کې مورچلونه دی بمبار کړي او ودې وژني.
افغانستان کې کاکړ صاحب څنګه چې تاسو هم وایئ چې وروستي برید کې تراویا پورې کسان وژل شوي وو، وسلوالو جګړه زیاته کړې ده په وروستیو کې، نو آیا ګڼې چې طالبان به دومره توان ولري چې په افغانستان کې ځنې سیمې ونیسي؟
زه به دا ووایم چې یو خو خبره دا ده چې دا کال 2018 کال دی، افغانستان د 1990 د لسیزې افغانستان نه دی. هلته د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو یو مناسب تعداد موجود دی، په خپله تر 3.5 لک پورې افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او د افغانستان په اوږدو کې د امنیت دنده پر مخ بیایي. د دې تر څنګ پولیس او سرحد ساتونکي ځواکونه هم شتون لري، د هغوی تربیه روانه ده او بل دا چې افغان هوایي ځواک د جوړېدو په حال کې دی. هلته یو نظام موجود دی، پارلمان سته، ولایتي شوراګانې سته، د ولسوالیو نظام پر ځای دی، پرمختیایي کارونه روان دي، سړکونه، روغتونونه، مکتبونه، د اوبو د رسونې کارونه شروع دي. لږ ډېر ستونزې خو به وي، البته د کار روزګار لړۍ روانه ده، حتی چې له پاکستان څخه هم شمیرې وایي تر 1 لک پورې خلک د کار روزګار لپاره په افغانستان کې موجود دي. څېړونکي، کارپوهان او نړیواله ورورولي دا ګمان نه کوي چې وسلوال دي بیا دومره توان پیدا کړي چې افغانستان کې خپل کنټرول ومومي. او بل د کندوز او هلمند پیښې هم ستاسو مخې ته دي چې وسلوال سخت ماتې سره مخ شوي دي. البته په سرحدي سیمو کې به خال جګړه وي، وسلوال به هڅه کوي چې د کابل ډول بریدونه وکړي، خو که استخباراتي ادارې نورې تکړه سي نو د هغه مخنیوي هم کېدای سي. تاسو ته دا هم وایم چې کندهار، کابل، هرات، جلال آباد او داسې نور د افغانستان ښارونه هم هغه د 1990 د لسیزې ښارونه نه دي، بلکې ډېر بدل سوي او پرمختللي دي.
ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب.
ګران قدرمن اردوونکو، تاسې د ډیو رادیو سهرنۍ خبرونو ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د اروپایي ملکونو لخوا د هغه کډوالو د مخنی وو کوششونه نور هم تیز شوي دي کوم چې د شام او د عراق څخه اروپایي ملکونو ته اوړي، خو د دغه کډوالو په اړه کې د ځینې نورو ملکونو څخه انساني قاچاقبران دغه خلک په غلا هم اروپا ته اړوي او د لیبیا سره سیلمه چې د هغې کوم سیمې دي د اروپا سره په دغه ځایونو باندې د اروپا لخوا نور هم ګامونه کړکړه شوي دي چې دغه انساني قاچاقبرو مخه ونیسي. په دغې باندې تاسې ته نور تفصیل زموږ همکار بختور شاه د وایس آف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
دا د یورپ ته ډېر وخت راسې ارمان و چې د پناهګزینو مخه ونیولی شي. د لیبیا امنیتي ځواکونو په دې غرض د پناهګزینو د ټولیو په ماتولو لاس پورې کړی دی. پایتخت طرابلس کې تیر هفته پولیسو د سمګلرانو په یو کور چاپه ووهله. لفټنټ صابری په لیبیا کې د امنیتي ځواکونو غړی دی. په عربی ژبه کې وایي، موږ د چاپو په وخت د بیلابیلو ملکونو 203 کسان نیولی دي چې ورسره خپل سمګلران هم په موقع موجود وو. ولې دغه چاپو په پناهګزینو هیڅ اثر نه دی غورځولی او رپورټونه وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د شمالي افریقې نه 14,000 پناهګزین اټلي ته پورې وتي چې د تیر کال په نسبت 1/2 زیاته شمېره ده. امریکا د ګل په ورځ د لیبیا په ساحل د پناهګزینو د مخنیوي دپاره د ناټو ائتلاف سمندري عملیاتو وړاندیز هم کړی دی، خو دا واضح نه ده چې د ناټو سمندري جازونه به د پناهګزینو د معلومولو وروسته د هغوی سره څه کوي. ریکارډو فیبیانی د یوریشیا ګروپ څېړونکی دی، وایي
Some people are talking about flying them back to their respective countries in Africa, but it's clear that the African government is not enthusiastic about this. And obviously, the sending them back to Libya is not the option. At the moment, it doesn't mean that the government doesn't exist. Because the Libyan government is not the only one. The government of Trablus, the government of the British Secretary, 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 یا داعش په ضد یې د حملو کمولو نه انکار وکړو، خو د امریکای صدر براک اوباما لیبیا ته د پوځونو لیږلو امکان بیخي رد کړی او ویلی دی زما نه دی خیال که د لیبیا نوی حکومت به د امریکایي عسکرو خپل ملک ته د ورتلو خبره خوښه کړي. دې سره به یو غلط پیغام لاړ شي او په دې خبره د لیبیا ټول اولس رایو کېدای شي. څېړونکی ریکارډو وایي د غربي نړۍ تربیتي ځواکونو مشن به په لیبیا کې د دوو متضادو حکومتونو ترمنځ مخالفت لا نور سیوا کی. نوموړی وایي
They are taking over ministries and taking over departments and government buildings. And there is
Libya banking at most levels for it. However, the situation in the East is very different. And that's where I think we are facing a stalemate.
کله چې د تبروک حکومت مالټا ته په لومړي ځل د تجارت لپاره تیل ولېږل او د ترابلس حکومت دغه تیل یو غیر قانوني کار وګرځو او د مالټا حکومت د لیبیا د تبروک حکومت د تیلو جهاز په دې خبره پل ساحل ته د ورننوتلو نه ودرو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ورېډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوس باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب درته وړاندې کوي.
د سعودي عرب د موجوده بادشاه د سلمان بن عبدالعزیز په تخت د کیناستو وروستو چې د حکمران شاهي کورنۍ دننه کمی اهمي تبدیلۍ کړې دي، په هغو کې یو د د خپل دیرش کلن زوی محمد بن سلمان نائب ولی عهد مقررول او ده ته د بې کچه زیاتو اختیاراتو ورکول دي. اگر که د شاهي سرکاري عهدې په لحاظ محمد بن سلمان د سعودي عرب وزیر دفاع لګولی شوی دی، خو د بادشاه سلمان د نیاز بن زوی ولای په وجه محمد بن سلمان د سعودي عرب په ټولو اهمو سرکاري امورو کې زړور کردار ادا کوي. نائب ولی عهد محمد بن سلمان څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې دی د خپل ملک سعودي عرب دپاره داسې یو منصوبه لري چې د هغې په عملي کېدو به سعودي عرب صرف د تیلو ګټې ته ناستی نه خلاص شي، او دا چې ملک به د تیلو د آمدن نه بغیر هم د اقتصادي ترقۍ او ښیرازۍ په لار روان شي. د سعودي عرب نائب ولی عهد محمد بن سلمان د ګل په ورځ د خپلې دې منصوبې اعلان کړی دی. نن د یورپ، مشرقي وسطا، امریکې او د ګردې نړۍ د نورو ډیرو ملکونو اخبارونو د شهزاده محمد بن سلمان د دې اقتصادي منصوبې په باب له مختلف قسمه رپورټونه او تجزیې چاپ کړي دي. د برطانیې د کاروباري او تجارتي خبرونو مشهور اخبار فاینانشل ټایمز هم نن د سعودي شهزاده په اقتصادي منصوبه یو تجزیاتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی د سعودي عرب په اقتصادیاتو د تبدیلۍ راوستو دپاره یو ډیر زړور اقدام. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب نائب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په څلورو کالو کې سعودي عرب صرف د تیلو آمدن ته د محتاجینو د خلاصولو د خپلې پخې ارادې او منصوبې اعلان کړی دی. د خپلې دې منصوبې تر مخه د سعودي عرب د سرکاري فضول خرچو په مکمله توګه د ختمولو، د تیلو نه د بغیر معیشت د خیراده کولو او په سرکاري مد کې د روزګارونو پیدا کولو عمل ته د ودې ورکولو اهداف ځان ته ایښودي دي. اخبار لیکي چې شهزاده محمد بن سلمان وړاندې هم سعودي واکداران د سعودي عرب د اقتصادي لارې د بدلولو د ډېرې مودې راسې خبرې کوي، خو په دې باندې عملي لاس پورې کولو کې پاتې راغلي دي. د دې قسمه منصوبې تیرو وختونو کې د عملي کولو په لار کې سعودي سرکاري افسران او ادارې د شاهي کورنۍ دننه د اقتدار رسکشي او سخت دریځ مذهبي عالمان تل لوی رکاوټونه ثابت شوي دي. خو دلته دا سوال راپیدا کیږي چې آیا موجوده نائب ولی عهد د بادشاه سلمان د زوی ولای په سبب دومره مضبوط شوی دی چې په دې ټولو رکاوټونو او خنډانو به قابو اومني؟ فاینانشل ټایمز لیکي چې د شهزاده محمد بن سلمان د منصوبې په حق کې راپور ته یو امکان دا دی چې سعودي عرب کې اوس مالي اصلاحات هر څوک لازمی ګڼي. ځکه چې په تازه ورځو کې د تیلو د نرخونو پر راغورځېدو سعودي عرب مالی لحاظ سره بالکل پر مخې راغورځېدلی دی. د بجټ خساره سخ کال د کل ملکی پیداوار 19% ته رسیدلې ده. د شهزاده محمد بن سلمان د اقتصادي منصوبې د ممکنه کامیابۍ بل امکان د هغه بې کچه زیات اختیارات ترلاسه کول دي. د خپل پلار بادشاه سلمان په مرسته هغه د یو شورا د مشر په حیث د سعودي عرب د اقتصاد ټول اړخونه په اختیار کې اخیستي دي، او د دې ثبوت د تیلو د پیداواری ملکونو تنظیم اوپیک کې د تیلو د معیشت د ماهرانو فیصلې د خپو لاندې کول او دا اعلان کول دي چې سعودي عرب به اوپیک کې د ایران د نه کیناستو باوجود د تیلو پیداوار نه بندوي. د ګل د ورځې اعلان شوی منصوبه کې د تیلو د سرکاري آرامکو کمپنۍ ځینې برخې په ذاتي مد د خرڅولو او د سعودي عرب شاهي دولت له د سر دوباره ترتیب ورکولو اقدامات هم شامل دي. فائنانشل ټایمز د خپل تجزیاتي رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې شهزاده محمد بن سلمان امید کوي چې دی به سعودي عرب صرف د تیلو د آمدن په اسرا د جون کولو نه خلاص کړي. د سعودي عرب خلکو خو تر دې دمه پورې د گزارې د جون تیرولو ضرورت منلی دی، خو که حکومت نورې زیاتې گزارې ته خلک جوړی نو یقین نه دی چې خلک غاړه کیږدي. بلخوا د سعودي عرب زیاتره زلمی کل امید کوي چې اقتصادي اصلاحات به مساوات راولي، خو که د زلمی کل د مساواتو د معاشرې د قیام امیدونه او ارمانونه پوره نه شول نو د دې بیا خطرناکې نتیجې هم راولاړېدی شي.
په اخر کې د خبرونو لنډیز، ان پاکستان ته ویلي دي چې د دې نه د سترګې نه اړوي چې د ترهګرۍ به د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو باندې کوم بد اغیز نه وي. د هند سرکار نوې دلی کې د هند خارجه چارو سکتر ایس جی شنکر ویلي د پاکستان په خاوره به هیڅکله ترهګر دې ته پرېږ نه دي چې د هند پر ضد حملې وکړي. نوموړي د خبرې د خپل پاکستاني هم منصبه اعزاز چودري سره د لیدو کتو په وخت کړي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې غربي نړۍ د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې اسلامي ملکونه هم په اعتماد کې واخلي او په سیمه ییزه توګه دی د ترهګرۍ د ختمون لپاره لار خپل کړي. نوموړي په لندن کې د نړیوالو چارو د څېړنې په یو مرکز کې د وینا په وخت باندې دغه خبرې کړې دي. د دا دعوه کړې ده چې په پاکستان کې د تیر کال په مقابل سخت کال 80% په ترهګر پیښو کې کمی راغلی، او افغانستان په پوله د ډزو پر سر د پاکستان سفیر په کابل کې تیره ورځ احتجاجاً رابللې. په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین خارجه وزارت ته بلل شوی و او ورته په ننګرهار کې د پاکستان لخوا ډزو باندې احتجاج وکړی شو. یاد دی وی چې د دغې وړاندې پاکستان ویلی وو چې د مومندو په سیمه کې د افغانستان لاړخه د وسلوالو لخوا ډزو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او درې نور ژوبل وو. بلخوا د شام په الیپو ښار کې د یاغي وسلوالو په اډو هوایی بمباری کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د سپین هیلمټ په نوم د ولسي تحفظ ادارې ویلي چې د الیپو په مرکزی ښار باندې هوایی بمباری کې 14 کسان وژل شوي. د امریکا د فوج یو جرنیل ویلي چې عراق او شام ته د خارج نه د تلونکو داعش پلویانو په تک کې تر ډیر حده کمی راغلی دی. جنرال پیټر ګیرسټن چې داعش پر ضد د عملیاتو او استخباراتي چارو مشر دی وایي چې د تیر کال په مقابل سخت کال د خارج نتلونکو د داعش جنگیالو شمیره ډیره کمه شوې ده، او د امریکایي سینیټرانو 3 کسیزه ډلې په امریکایي صدر غږ کړی دی چې د اسرائیل سره دی د دفاع په لړ کې نوې لوزنامه لاسلیک کړي چې ورسره به د کال پر سر اسرائیل ته د امریکا مالی مرستې د 3.1 بلیون ډالره څخه 4 بلیونه ډالره پورې زیاتې شي. ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیور رادیو دا سهرنۍ درې ساعته خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې نیم ساعته خبری خبرونه په وړاندې کولو کې تکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر محمد علمگیر او انجینیر و هاروی، دغې مننه کوو. د پاکستان په وخت د ماښام شپږ، د افغانستان په وخت نیمې، به یو وار بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو، راپورونو او مرکو سره راځي. نو دغه خبرونه پورې تاسو د مشال رادیو خبرونه هم په دې څپو باندې نیخ باندې غوریدای شئ. نو د مشال لړیو خبرونو ته تاسې غواګوڅی خاورز د تغواړو خا د وبادوسی. د الله پمان.